د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1399 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اولسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 8 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې پروني نړیوال کنفرانس له طالبانو غوښتي دي چې تشدد تر ډیره کم کړي. په نړیوالو مسایلو کې مو د کرونا وایرس د سرایت د څرنګوالي په اړه د یوې نوې څیړنې له جزئیاتو خبرو. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. د خوست، لغمان، نورستان، سمنګان او بغلان لپاره نوي والیان وټاکل شول، او سعودي عربستان د حج د مراسمو لپاره په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو وګړو نوملیکنه پیل کړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. ښاغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کنفرانس ته د ویډیو کنفرانس له لارې د وینا پر مهال وویل که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال په پرتله لوړه شوې ده. په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړی غونډه پرون پای ته ورسېده، خو په روانه اونۍ کې دوه نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغو کې به هم د سولې د بهیر پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. افغان حکومت د 15 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخه محمد صدیق پاتمن د خوست، رحمت الله یارمل د لغمان، عبدالغفور ملک زاید د نورستان، محمد داود کلکنی د سمنګان او تاج محمد جاهد د بغلان د نویو والیانو په توګه وګمارل شول. همداراز ولسمشر غنی محمد عمر داود زاید د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل دی. د نویو والیانو ټاکنه داسې مهال کیږي چې د افغانستان کابینه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ولسمشر غنی تیره میاشت د پارلمان له غړو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې ډیر ژر به د افغانستان په وزارتونو کې سرپرستۍ پای ته ورسوي. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې ټول وزیران، والیان، د ملي شورا غړي او نور جګپړي دولتي چارواکي باید خپل شتمنۍ د دریو اونیو په ترڅ کې ثبت کړي. د کابینه په پرونۍ غونډه کې خبرداری ورکړل شو چې که چارواکي او وکیلان په نږدې وخت کې خپل شتمنۍ ثبت نه کړي، د مالیې وزارت ته به سپارښتنه وشي چې معاشونه یې بند کړي. د چارواکو د شتمنیو د ثبت قانون د افغانستان ملي شورا د 1999 کال په لړم میاشت کې تصویب کړ، خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی. لازادای رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان د حج د مراسمو لپاره په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو وګړو نوملیکنه پیل کړه. سعودي چارواکو مخکې ویلي وو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سکل یوازې شاوخوا زرو تنو زیارت کوونکو ته چې په سعودي عربستان کې اوسیږي د حج اجازه ورکول کیږي. په دې کې پسلو کې اویا په سعودي کې ډیره بهرنیان او پسلو کې دیرش نور د سعودي وګړي جوړوي. دا مراسم د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. په پروسګنو مراسمو کې د نړۍ شاوخوا 2.5 میلیون زیارت کوونکو ګډون کړی و. د سعودي د حج وزارت پرون وویل هغه بهرني وګړي چې عمرونه یې د 15-20 کلونو ترمنځ وي او د شکر یا د زړه د ناروغۍ په څیر روغتیایي ستونزې ونه لري، کولی شي د جمعې تر ورځې نوملیکنه وکړي. د پریکړې چې سکل د نورو هیوادونو وګړي د حج په مراسمو کې ګډون نشي کولای په اسلامي هیوادونو کې ناهیلي خپره کړه، خو وروسته اکثر خلکو دا ومنله چې دا اقدام د روغتیايي خطر د مخنیوي په مقصد کېږي. نیویارک چې د کورونا وایرس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات ځپلی دی، د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننوت. د نیویارک والي اندرو کومو پرون دوشنبه د دې اعلان پر مهال د نیویارک ایالت له اوسیدونکو غوښتل چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
نیویارک سیټي ګوز انټو فیز 3 ټوډی
نیویارک نن د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننوځي، خو په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړلو ته به اجازه نه وي. که څه هم د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو عملي کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې محفلونه بنیسو. بهر ته د وتلو پر مهال باید ماسکونه واغوندئ او له یو بل سره شپږ فټه واټن وساتئ. د ورلد میټرز ورځ ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په متحدو ایالاتو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیونه اوښتی. یوازې په نیویارک کې څه باندې 4,00,000 پیښې ثبت شوي، او په دې ایالت کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 22,000 اوښتی دی. او د اتریش پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې په دې هیواد کې د یو روس وګړي وژنه سیاسي انګیزه لري کنه. پولیسو له دې مخکې راپور ورکړی و چې یو 43 کلن روس کډوال د جولای په 4 پلازمینې ویانا ته نږدې په یو پارکینګ کې په ډزو وژل شوی دی. د اتریش استخبارات او د تروریزم ضد ادارې د دې قضیې په اړه پلټنې کوي، او د پیښې په تړاو یې تر اوسه 2 کسان نیولي دي. د اتریش پولیسو د وژل شوي کس نوم نه دی ښودلی، خو په چچنیا کې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل دا کس مامی خان او معروف نومیږي، د بلتون پالو پلوي او د چچنیا د مشر رمضان قادروف منتقد و. اتریشي چارواکو پرون وویل چې ښایي دا وژنه سیاسي انګیزه ولري. د راپورونو له مخې دا روسی کډوال پر سر ویشتل شوی دی، او د امبولانس له رسېدو مخکې یې سا ورکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د نړیوال کنفرانس ګډونوالو پر طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي څو خبرو ته امکان برابر شي. په عین حال کې فعالان وایي د هلمند ولایت په جګړو کې د ماشومانو مرګ ژوبله تر پخوا زیاته شوې ده.
زه په رخشې کې ناسم، والله ټکانس ورادل عسکر او طالبان ګډوډ، والله ټکانس زی بار پر دغه ځای وشتلم، والله جسی تی بوتللم.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د لوړو زده کړو وزارت د هیواد په پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د پیلېدو طرحه حکومت ته سپارلې ده.
کله چې حضوري زده کړو ته راګرځو، زموږ په مستر به سرتېرو ولایتونو کې اتونه نیولې تر لسو اونیو پورې وي، او په ګرمسیرو کې به څلور اونۍ وي.
په نړیوالو مسایلو کې د نړۍ له 200 د زیاتو ساینس پوهانو څېړنه ښیي چې کورونا وایرس د هوا له لارې هم انتقالېدای شي. تر پای راسره اوسئ، نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ، او تاسو رابولم قدرمن اوریدونکو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمه ییزې غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي دي چې تاوتریخوالی تر ډیره حده راټیټ کړي، څو په نتیجه کې سمدستي د سولې خبرو ته امکان برابر شي. په دې ویډیویي غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوه، افغان ولسمشر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو جګپورو چارواکو د نړۍ د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره خبرې وکړې. ټاکل شوې د کابل، اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم نن جوړه شي چې د افغانستان د سولې پر بهیر به متمرکز وي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې هڅو لپاره مهمه اونۍ ده چې کابل د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د دریو مهمو غونډو کوربه دی. نن سه شنبه د سرطان 18 نیټه د افغانستان، پاکستان او چین لوړ پوړي چارواکي هم د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کوي. د سرطان پر 19 نیټه هم د افغانستان د متحدینو او هغو ادارو چې لسګونه کلونه له د هیواد سره همکاري کړې ده یو نړیواله غونډه جوړیږي. د دوشنبه په ماښام د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې د دې غونډې ګډونوالو د ملکي تلفاتو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ته په کتو په ګډه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي، څو په نتیجه کې د سولې مذاکراتو ته ژر زمینه برابره شي. دوی دغه راز د سولې پر بهیر د افغانانو پر مالکیت او مشري هم ټینګار وکړه او د تیرو لسیزو د لاستراړونو او ارزښتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی چې پرونی غونډه پرانستل وویل د افغانستان حکومت د جګړې د ختمېدو لپاره سیاسي اراده او ظرفیت لري. د شغل غنی په خبره حکومت طالبانو ته د سیاسي حل لارې وړاندیز کړی چې هغه له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د سولې په اړه پر سیمه ایز اجماع ټینګار وکړ.
رئیس جمهور گفت که اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت کشورهای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی افغانستان را کمک خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد.
په پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، سعودي عربستان، روسیه، قطر، عربي متحده امارات او ازبکستان او د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکړي د افغانستان د سولې بهیر بل جدي ننګونه سره مخامخ شي. افغان ولسمشر دغه راز د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي ډېرېدو ته په اشاره وویل چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له تروریستي شبکو سره اړیکې لري. نوموړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې بهیر هدف د یو خپلواک، دیموکراتیک او متحد هیواد جوړېدل دي څو له ټولې نړۍ سره په سوله کې وي. د افغان ولسمشر د ارزونې پر اساس که په دې هیواد کې سوله راسي نو ګاونډي او د سیمې هیوادونه به 2 سلنه ډېره اقتصادي وده ولري. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور تصدیق کرد که همه ما با تهدید تروریسم، شبکه‌های جرمی منطقوی و افرادگرایی مواجه هستیم. امنیت ثبات و منافی ما را با همدیگر وصل می سازد. درک عقلانی هم این است که در کنار هم باشیم و افغانستان می نیسی چهارراه همکاری های منطقوی می تواند نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.
د افغانستان ولسمشر له طالبانو هم وغوښتل چې د حکومت بندیان خوشی کړي او د سولې مخامخ خبرو پیل ته ژمن سي. تر اوسه د حکومت شاوخوا 250 بندیان د طالبانو لخوا خوشی سوي دي. بل ورته د افغانستان حکومت تر اوسه تر 3000 ډیر طالب بندیان له بنده خوشی کړي دي. د افغانستان د حکومت او د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو د هڅو سره سره لا تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل ترک معلوم نه دی. په همدې حال کې حکومت خوشبین دی چې دا خبرې به د جولای په میاشت کې چې 2 ورځې یې تیر سوي دي پیل سي. تر دې وړاندې طالبانو او حکومت تایید کړی و چې قطر د دواړو لورو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو د ځای په توګه ټاکل شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم په جګړو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اوړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې ولایت کې په جګړو کې ماشومانو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي. چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 40 ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په دې اړه د راپور برابر کړی.
اسکارو طالبان ګډوډ والا ټکان سزي بار پر دغه ځای وشتلم والا
د دسر وس دوی نری پښې نه دي ځکه نو د ډنګورو مټ په زور د ودرانه اوس پنځ چوکاټ په منځ کې ګرځي. احسان الله څو میاشتې وړاندې د مرجو نه دلی ولسوالیو ترمنځ د تاریخ نور په سیمه کې د طالبانو او دولتي عسکرو په جګړه کې په مرمۍ ولګېدی. احسان الله مرنو سخو په ورانه کې د مرمیو د لګیدلو لامل فالج او په ژوند د پلی تاګ لخوان څخه محروم شو.
خانه کول وزشت سو هم په دغه ځای باندې وشت سو مو مستر خانه کول تر خانه ورکی
دای کله کله یوازې خو اکثره وخت د کورنۍ دی وغړي په مرسته د ویلچیر گاډي په واسطه تګ را تک وي. دا زادې رادیو ټول نه پوهیږي چې تر ټپکې دل ورسته چار وختون تر سوال دی، خو په شفخانه کې د هډوکو درد نه هیریږي او اوس د پښو فالج بدی سودا چې په خپل پښو نسیتلای زوريږي.
زه پرخښه کې ناسوم، د رخصی پر جن ناسوم، ولا ټکان سواره اسکر او طالبان ګډ وډ والا ټکان سوزي بار پر دغه ځای وشتلم والا والا دغه سره شاس والا په ځان قبان سم جیسی تی بوتللم کابل تی بوتللم والا ته وسو شپې وکړې فرالم کوت غس پروتم باندې پښې کاروس نه کې میته میته اسکر کی والا مومی سرخانه کول وزو وشته سوم پر دغه ځای باندې وشته سوم مومی سرخانه کول ترخانه ورکې
دا یوازې د تاریخ ناور اوسیدونکو یې سانولا نه دی چې د روانې جګړې له امله غبرګې پښې فلج شوي دي. په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له امله 1546 ماشومان ټپیان او 40 نور وژل شوي دي. په هلمند کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د وژل شوو ماشومانو کره شمېرې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دوی ته رسېدلي دي. د دې دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزي ازادي راډیو ته وویل په ملکی تلفاتو کې د ماشومانو مخ په زیاتېدونکو مرګ ژوبلې د اندېښنې وړ ده.
کوم تحقیقات چې د ملکی مرګ ژوبلې په مرض باندې موږ کړې دي په دې تیرو شپږو میاشتو کې په څه باندې 1546 تنه زخمیان شوي دي او 40 تنه په شهادت رسېدلي دي. د پخوا په پرتله متاسفانه د اطفالو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
د ملکی تلفاتو په خاص ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوه نږدې پیښې په تیرونۍ کې شوې دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د مین چاودنې او په سنګین کې په یو میله بازار کې د غبرګو چاودنو له امله لسګونه ملکي کسان له دې جملې ماشومان هم مړه او ژوبل شول. په هلمند کې مدني فعال نظر محمد رودي وایي د دوی شمیرې ښیي چې په دغه موده کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د تلفاتو سره چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د ملکي وګړو او ماشومانو مرګ ژوبله برابره ده.
تاسو وګورئ دغه سلګونه ماشومان چې اوس په تیرو څو میاشتو کې دوی یا په شهادت رسېدلي یا زخمیان شوي دي. د امنیتي ځواکونو شمیرې ته که حساب وکړو هم یې ډېر فرق نه کېږي، یعنی د دوی د قربانۍ تعداد سره مساوي دی.
د ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د ماشومانو مرګ ژوبله د مین چاودنو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ په پرنفوسو سیمو کې د جګړې د شدت له امله رامنځته کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، هلمند.
سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه سالم محمد سالی ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو خبرونو د افغانستان په کوربتو پر هغه آنلاین کنفرانس لیکنې او تبصرې خپرې کړې چې هدف یې سولې او پخلاینې ته د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. ایشن لایت ورځپاڼې چې له برېتانیا خپریږي په دې اړه لیکلي د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 900 استازو په دغه آنلاین کنفرانس کې د سولې راوستلو او د پخلاینې لپاره پر اجماع رامنځته کولو بحث وکړ. په دغه کنفرانس کې چې کوربه یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد دنی فاطمر و، د نورو سیمه ییزو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، پاکستان، هندوستان، ایران، سعودي عربستان او قطر استازو هم برخه اخیستې وه. د ایشن لایت ورسپنی په لیکنی کې د جمهوری ریاست د ویان صدیق صدیقی د یک شنبه ورځ یو ټویټ ته هم اشاره سوی چې پکې ویل سوی حکومت د سولې او ثبات د یقیني کولو او په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرو پایل ته ژمن دی. د ورسپنی لیکوال ورسته لیکي چې د افغانستان د سولې پروسه لا هم له خنډونو سره مخامخ ده. ورسته د حکومت د یک شنبه ورځ اعلان ته اشاره سوی چې ویلی وو د 15000 طالب بندیانو له ډلې 1590 تنه نه خوشی کوي چې د مسالې د بین الافغاني مذاکرو د پایل په وړاندې خند ایجاد کړي دي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کوي. وروسته به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي. امنیت شورا پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت روسه د طالبانو 4900 تنه بندیان خوشي کړي او طالبانو هم نږدې 1500 بندیان، خو طالبان بیا له خپل اړخه د خوشو سویو کسانو شمیر 1500 تنه شي. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورسپانې د افغانستان د روانې جګړې له کبله د مسکو او واشنگټن د اړیکو پر کړکېچنېدو لیکنه خپره کړې ده. دا وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورسپانې 13 میلادي میاشت راپور ورکړ چې روسیې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره انعامونه ورکړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د طالبانو د نظام د ړنګېدو او په افغانستان کې د طالبانو د پاتې غړو د پنشه کولو ګډ هدف تعقیبوه، خو په وروستیو کې دا مشترک هدف زیانمن سوی، هغه هم په داسې حالت کې چې په وروستیو کلونو کې دواړه اړخونه یو بل ته د شک په سترګه ګوري. د خپرونې په لیکنه په مسکو کې چارواکو دا موضوع نه ده تایید کړې چې روسیې دي پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره وسلولو طالبانو ته انعامونه ورکړي وي. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د دغو راپورونو په اړه شک شول سوی او ویل سوي دغه راپورونه په استخباراتي لحاظ تایید سوي نه دي او د سیاسي اهدافو له مخې لیک یا خبره سوي دي. په خپله ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه استخباراتي راپورونه ګمراه کوونکي بللي دي، خو په کانګرس کې ډیموکراتانو ویلي چې د انعام ورکولو دغه احتمالي پروګرام شایي په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یوه ستونزه وي چې ولسمشر ټرمپ هم ورته کاندید دی او شایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوستانه اړیکو له کبله ورباندې انتقادونه وسي. د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي سیال جو بایدن او د استاد جرګې مشرې نانسی پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د ډیموکرات ګوند غړي ده پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو له لرلو سره سره یې د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر دغه راپور یې غوږونه کاڼه اچولی دي.
لازادای رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پایل طرحه د کرونا پر ضد د مبارزې کمیټې ته سپارلې ده. د دې طرحې د منل کېدو په صورت کې به د چنګاښ په لومړۍ نیټه د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو کې حضوري زده کړې پیل شي. د ډیوې نادر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره په دغه هیواد کې تعلیمي او تحصیلي بهیر لزان سره مخ او ټول دولتي او خصوصي خونځي په هنتونونو او د لوړو زده کړو موسسي وتړل شوې. د لوړو زده کړو په هني وزارتونو د زده کړو بهیر په انلاین او یا هم غږیزو او تصویري رسنیو لاله پیل کړ. په دې خدمتونو کې د محدودیتونو لامل ډیرو محصلینو زده کړو ته لاسرسي نه درلود. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هنتونو کې د حضوري زده کړو طرحې کابینه او کرونا سره د مبارزې عالی کمیټې ته سپارلې ده. د دې وزارت د نشراتو مشر عزیز احمد اوریا وایي د دې طرحې د منلو په صورت کې به حضوري زده کړې د سرطان په 21مه یعنی راتلونکي اونۍ پیل شي.
کله چې حضوري زده کړو تر ګورځلو زموږ په مستر به سرسیر ولایتونو کې اتونه نیول تر لسو اونیو پورې وي او په ګرمسیرو کې به څلور اونۍ وي. بیا به دندې په تقسیم اوقات په د دې سمستر په پای کې
د خاغلی اوریا په خبره هغه محصلینو چې په آنلاین ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلود ځانګړي تدریسي ټولګي به ورته جوړ شي. د لوړو زده کړو د قوانینو پر بنسټ د پسرلنی سیمستر لپاره شپاڼه سونی په پام کې نیول شوی دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو د قرنطین طرحه په داسې حال کې لا هم د پلي کېدو په حال کې ده چې د خلکو لخوا د قرنطین اصول د کابل په ګډون لویو ښارونو کې په پام کې نه نیول کېږي او آن د ودونو ځینې هوټلونه هم فعال شوي دي. د ولسی جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون غړي فریده بیگزاد ازادي راډیو ته وویل کله چې د دې مجلس ناستو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د پایل موضوع یاد شوه د جرګې غړو له دې موضوع سره مخالفت وخود.
ځکه چې کورنۍ نه غواړي موږ د تالار داخل کیو. خلکو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې ښوونځي پیل سي، خو ډیری وکیلانو د ښوونځیو پیلېدو پر وړاندې انتقاد وکړ او وی ویل موږ خپل ماشومان نه پرېږدو چې ښوونځي ته لاړ سي.
تر اوسه د ښوونځیو د پیل په اړه د پوهنې وزارت لخوا رسمي څه نه دی ویل شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ له 200 زیاتو ساينس پوهانو په یو تازه څېړنه کې ویل شوی دی چې کرونا وایرس د هوا له لارې هم له یو انسان بل ته انتقالېدای شي. د هغه څه دي چې کولای شي د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اوسني اقدامات بدل کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
د نړۍ یو شمیر ساينس پوهانو د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د کرونا وایرس د خوریدو د مخنیوي په برخه کې خپل سپارښتنې بدل کړي. په یو سرخلاصي لیک کې چې روانه اونۍ د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپور شو، ساينس پوهان ویلي چې د دوی څېړنو ښودلې چې کرونا وایرس په هوا کې د ډیرو کوچنیو معلق ذراتو په وسیله هم خپریږي. د دغه څېړونکو په خبره ل شک پرته چې کورونا وایروس له ناروغ کس څخه د خبرو او ټوخي پر مهال د زراعت په وسیله په کسته انتقالیږي، خو وایي ځینې کوچني زراعت په هوا کې په معلق ډول پاتېږي. دا په دې معنی چې د څېړونکو په خبره په سرپوټو ځایونو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر تر هغه ډیر دی چې مخکې فکر کېده. د روغتیا نړیوال سازمان تر ډیره پر دې خبره ټینګار کړی چې دا ویروس د ناروغو خلکو د ټوخي یا نوژلو پر مهال د نسبتا لویو تنفسي زراعتو په مرسته خپریږي او بیرته پر مځکه لویږي. دغه سازمان تر دې مخکې له ځینو ځانګړو مواردو پرته د هوا له لارې د ویروس د انتقال احتمال رد کړی، خو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د جولای شپږمه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا موندنې به له تخنیکي متخصصینو سره وڅېړي. ډبلیو ایچ او په دې وروستیو اونیو او میاشتو کې ظاهرا له علمي ټولنو څخه د واټن له کبله تر انتقاد لاندې راغلی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه سازمان په وروستیو میاشتو کې د ماسک اغوستلو له سپارښتنې ډډه کړې او هم یې ویلي چې د هغو کسانو لخوا چې د کوویډ-19 ناروغۍ علایم نه لري د ویروس انتقال ډیر کم دی. د ساينس له بیلابیلو برخو څخه د 209 ډیر پوهانو لخوا په دې وروستي لیک کې راغلي چې د هوا له لارې د ویروس د انتقال موضوع ځانګړی اهمیت لري، ځکه ډیری هیوادونو د محدودیتونو لګول درولې دي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د محاورو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې په یو جوړ شوي نړیوال کنفرانس کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کولای شي. افغان حکومت د خوست، لغمان، نورستان، سمنګان او بغلان ولایتونو لپاره نوي والیان معرفي کړي دي. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې ټول وزیران، والیان د ملي شورا غړي او نور دولتي چارواکي باید خپل شتمنۍ د دریو اونیو په ترڅ کې ثبت کړي، کنه معاشونه به بند شي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره په دې هیواد کې د ډیران بهرنیو وګړو نوملیکنه پرون پیل کړه. نیویارک چې کرونا وایروس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات ځپلی دی، د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو پرون پیل کړ او د اتریش پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې په دې هیواد کې د یوه روس وګړي وژنه آیا سیاسي انګیزه لري کنه.
دا ژوند رنگونه
نوم محمد الله احساس ته د غزنی د ګیرول سوالی دی پوهنی امیریم
په ګیرو کې دغه د پوهنی وضعیت څنګه ده؟
اوس وضعیت ان شاء الله د کېدو په حال کې ده او خلک معرف سره د آشنا کېدو په حال کې دي.
ولې د آشنا کېدو په حال کې دي؟
پخوا په ګیرو کې د معرف وضعیت ډیر خراب او عامه پوهاوی نه و او مکاتب ډیر بد وضعیت کې او مدیریت هم داسې ځای پوه دی. معرف ان شاء الله موږ کوشش کوو او کوشش مو کړی د خلکو سره د همکاري په اساس باندې مو عامه پوهاوی ورکړی د خلکو تعلیم ته مخه کړې ده.
د ځان صفت خو به نه کوي؟
نه نه، د ځان صفت نه کوم او د ما په اړه باید خلک قضاوت وکړي.
دغه د ګیرو خلک څومره له پوهنې سره شوق لري؟ علاقه ورسره
د پخوا په څیر باندې اوس ډیر شوق سره لري، لله الحمد. د ګیرو لس د مکاتبو د جوړولو او د مکاتبو د تاسیس لپاره ډیر زیات منډې کوي او هر وخت غزنی ته هم راځي او له ما سره هم ډیر پاړي کوي. او په دغه کال کې موږ ورته درې مکاتب ابتدایي ورته ایجاد کړي دي، دوی د غوښتنې په اساس.
د مکاتب ستاسو ورته ایجاد کړي یا جوړوي یا نور هم تاسو په پام کې لري چې نور هم کار ورته وکړي؟ د نجونو د ښوونځي څه حالت؟
د نجونو ښوونځي له بده مرغه په ګیرو ولسوالۍ کې نشته تر اوسه. هغه سیمه ییز مشکلات دي چې عامه پوهه موجود نه ده په دې تړاو باندې. نو د نجونو مکاتب دولت هم پام نه دی کړی او تر اوسه پورې کوم مکتب موجود نه لري. ان شاء الله په آینده کې به که د خدای پاک رضا او د سیمې د خلکو په همکاري به مکاتب ایجادوو.
داسې فکر کې لري چې تاسو د مکاتب ورته جوړ کړئ نجونو ته؟
بله، ولې نه لرو. د سیمې د خلکو په همکاري باندې هر څه کېږي ان شاء الله.
هلته د نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ مثلا هلک ته د اولاد په سترګه کتل کېږي، نجونو ته په کومه سترګه کتل کېږي؟
نجلۍ ته هم د اولاد په سترګه کتل کېږي، خو
د تعلیم په برخه کې نه ورته کتل کېږي.
نه، ورته کتل کېږي، هېڅ مشکل نشته. خو هغه سیمې سیمیز مشکلات دی مش ټولنه کې مشکلات موجود دي د سپزانه د حکیمه سخ جنکی مکاتب او تلاړي سي ک مکاتب ورته ایجاد سي او امو په هو ورکل سي نو انجینر تعلیم ته آماده دي
نو څوک په دا آماده کیږي څوک په دا زمينه ورته برابر شي
د زمينه باغ ورته مساعد سي دوی ته امو په هو ورکل سي او د انجینر مکاتب په اړه کوم غلط فهمونه سي موجود دي هغه لری سلمند
د ازادې رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته زما همکار سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي خو له هغه مخکې د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل کې د تیر شپې د زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 4.6 درجه ښودلی دی د زلزلې د ټکانونو پرون د ماښام په 8 بجو او 6 دقیقو کابل ولړزاوه